فکر نو تا برنامه بعد.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلست. د ماسپښین څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. یو الوتکه چې ګمان کیږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې وو او غوښتل یې په مزار شریف کې کښېني، په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د افغان او پاکستاني حکومتونو ترمنځ د ګډو عملیاتو په اړه چې کوم توافق سوی خو پاکستان ورڅخه پر شا سوی دی. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له نوریاس نوری څخه اورو.
سر کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ښاغلی دوستم په هغه الوتکه کې و چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې پرون ناوخته ورته د کېناستو اجازه ورنکړل شوه. د امریکا حکومت تصدیق کړی ده چې ایران د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم عمل کړی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی له نایجیریا وغوښتل چې د پوهنې د سیستم په ښه کولو تمرکز وکړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ښاغلی دوستم په هغه الوتکه کې و چې د مزار شریف هوایي ډګر کې پرون ناوخته ورته د کېناستو اجازه ورنکړل شوه. دغه دفتر په خپله کړې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی دوستم د ترکیې په انقره کې دی او په څو راتلونکو ورځو کې وطن ته د بیرته راتلو نیت نه لري. له دې مخکې د حکومت یوې سرچینې د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې یوه مشکوکه الوتکه چې ګمان کېده د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به پکې وو او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کېني ورته اجازه ورنکړل شوه او ترکمنستان ته ولاړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ دفتر وایي په جګړو کې د ولسي خلکو په تیره د ماشومانو د تلفاتو لوړې شمیرې ټکان ورکوونکې دي. د دغې ادارې له خوا تېره ورځ په خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ شمیرې په ډاګه کوي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما د دوشنبې په ورځ په خپره شوي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1,602 ملکي کسان وژل شوي چې 2% ډیر والی ښیي. د ماشومانو د ملاتړ دفتر سیف د چلډرن په اعلامیه کې همداشان په جګړه کې د ملکي په ځانګړې توګه د ماشومانو مرګ ژوبله غندل شوي او له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې د ماشومانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې په دیني عالمانو وروستۍ مرګونی حملې وغندلې او له حکومت یې وغوښتل چې د دوی ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې وویل چې له بده مرغه حکومت د دیني عالمانو په امنیت کې پاتې راغلی دی.
متاسفانه چې موږ ډېر علما د لاسه ورکړو په دې کې پاتې راغلي دي. موږ جدي غوښتنه رسنه رادرس نه ده دا چې د علماو په امنیت کې هغه د افغانستان په ګوډ ګوډ کې دي جدي اوسي.
روان کال په هیواد کې یو شمېر دیني عالمان د وسلوالو په حملو کې وژل شوي چې وروستۍ پیښې تېره ورځ د مولوي اسدالله په نوم د یو دیني عالم وژنه وه چې د خوږیاڼۍ د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په چمتلي سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هېواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په عین حال کې ژمنه کړې چې د بلاستیک توغندیو د ازموینو او ځینو نورو مسایلو له کبله به پر دې هېواد بندیزونه دوام وکړي. د ترامپ ادارې پرون ناوخته وویل چې ایران له لویدیځ سره د اټومي موافقې پر اصولو عمل کړی خو په عین حال کې پر ایران له دې کبله سخت انتقاد کړی چې د بالاستیک توغندیو د جوړولو او نورو اقداماتو په وسیله یې د دغې موافقې له اصلي مفهوم څخه داسې سرغړونې کړي چې د نورو بندیزونو په وسیله به په نښه شي. د ایران د ولسمشر کشر ورور حسین فریدون چې څو ورځې مخکې د مالي بې نظمۍ او د ادعاو په تور نیول شوی و د دوشنبې په ورځ په ضمانت خوشې شوی دی. د راپورونو له مخې هغه وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شو چې په محکمه کې روغتیایي وضعیت ښه نه و. فریدون چې د حسن روحاني نږدې سلاکار هم دی په دې اړه چې څومره پیسې به د ضمانت په توګه ایښې وي نور جزیات نه دي ورکړل شوي. خو ویل کېږي چې د هغه نیونه پر روحاني چې هڅه کوي له لویدیځ سره اړیکې ښه او پر ټولنې محدودیتونه لرې کړي د سختدریز واکمنانو لخوا د فشارونو راوستل دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ له نایجیریا وغوښتل چې د پوهنې د سیستم په ښه کولو تمرکز وکړي. هغې دغه غوښتنه له دې هیواد څخه د کتنې په ترڅ کې وکړه. ملاله یوسفزۍ د چیبوک له یو شمېر نجونو زده کوونکو سره چې دې ورته کمپاین کړی وکتل. دغه شل کلنه پاکستانۍ د پوهنې مدافع چې په 2012 کال پر هغې د وسلوالو طالبانو له حملې او ټپي کېدو وروسته ډېرې پېژندل شوې، ملګرو ملتونو په تېر اپریل میاشت کې د سولې پیغام وړونکې ونوموله چې په نړۍ کې د نجونو د زده کړې د پراختیا لپاره کار وکړي. په ابوجا کې د نایجیریا له سرپرست ولسمشر سره له کتنې وروسته ملاله وویل چې حکومت باید د پوهنې په برخه کې په ټول هیواد کې یو اضطراري حالت اعلان کړي، ځکه په لومړنیو زده کړو برابر نږدې نیمایي ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر آنلاین بیان د پام وړ محدودیتونه او پر آنلاین فعالیتونو یوه ځپونکې څارنه لګولې او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه منتقدین محاکمه کوي. په هغه راپور کې چې په نیویارک میشت دغه سازمان نن خپور کړی، د روسیې د حکومت اقدامات ثبت شوي او وایي چې داسې ښکاري چې د دغو اقداماتو هدف د دولت تر پراخ کنټرول لاندې د انټرنیټي فعالیتونو راوستل دي. هیومن رایټس واچ له موسکو غواړي چې له هغه قانون څخه چې دا سازمان فشار راوړونکی بولي په شاشي د افراطیت په وړاندې د مبارزې په پلمه د منتقدینو محاکمه کول پای ته ورسوي او هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بیان ازادي خوندي کوي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای شئ. سرچینې وایي یو مشکوک الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې وو او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د اجرایه ریاست د دویم مرستیال حاجي محمد محقق د کور د یو شمېر ساتونکو په ډزو کې د یوې ناوې په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. د ناوې میړه سید علي دا خبره کوي. د دایکوندی ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت له تهدید سره مخامخ دی.
موږ ډېر اوږده پوله لرو د ناامنو ولایتو سره. ورزخان دی، غزنی دی، قهران دی، هلمند دی، چاشمې دی.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د افغان او پاکستاني حکومتونو ترمنځ د ګډو عملیاتو په اړه چې کوم توافق سوی و پاکستان ورڅخه پر شا سوی دی.
پاکستان تل داس کارونه ترسره کړي چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په دغه حرج کې واچوي او یې ذهنونه خراب.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورو چې په کشمیر کې د هندي او پاکستاني سرتیرو ترمنځ په متقابلو ډزو کې شپږ تنه وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپریږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. چارواکي وایي یو مشکوک الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په پکښې کې وو او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د حکومت یوې سرچینې د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکو ته په دې اړه چې دا مشکوک الوتکه له ترکیې څخه مزار شریف ته روانه سوې خبر رسېدلی و. د سرچینې په وینا د الوتکې پیلوټ ته وویل سول چې د حقیقت د روښانه کېدو لپاره دي د مزار شریف پر ځای په کابل کې کښېني، خو الوتکه کابل ته نه بلکې د ترکمنستان خواته ولاړه او کښېنسته. په دې اړه د نور جزئیاتو لپاره راسره د کابل څخه حدیث پردیس پر لیکه دی. پردیس صاحب سلام، او په دې اړه نور نوي جزئیات راسره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
علیکم سلام ملاله جانې، تاسو سلامونه او قدرمنو اوریدونکو ته. کسم تروسه پوری په غلو تک کې چې په مزار شریف کې د ناسې مخنیوي شوی د دوستم موجودیت کرا شوی نه دی، خو د افغانستان مشرانو جرګه د دوستم پر وړاندې د داسې کوم اقدام تر سره کول غیر قانوني بولی. د جرګې مرسیال محمد عالم زادیار وایي چې عدلی او قضایی بنسټونو لا د دوستم په اړه حکم نه دی کړی او د راتک مخنیوي غیر قانوني دی. د جرګې د سه شنبه ورځې غونډه تر ډیره همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکو دې مسلې په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې چې د مزار شریف په هوایی ډګر کې د دوستم د الوتکې د کوزیدو مخنیوي شوی و. د سرچینې په وینا پیلوټ ته لارښوونه شوې وه چې الوتکه دې په کابل کې کوزه کړي، خو پیلوټ ترکمنستان ته مخه کړه. خو د دوستم دفتر بیا د یو بیان په خپرولو سره دا هر څه رد کړي او ویلي دي چې لا هم په ترکیه کې د یو تر اوسه یې د راتګ پرېکړه نه ده کړې. د بلخ د والي وایند منیر فرهاد بیا تاییدوي چې یوې ترکۍ الوتکې د مزار شریف په هوایي ډګر کې د ناستې تکل درلود، خو د نوموړي په خبره یاد الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله د ترکمنستان په مری ښار کې کېناستلو ته اړ شوې ده. دی وایي چې په دې الوتکه کې ترکان وو چې د یوې پروژې د پرانیستلو په هدف مزار شریف ته راتلل. د جنرال دوستم دفتر بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبر رد کړې چې ګوند یې ښاغلی دوستم افغانستان ته د سفر نیت درلود. شاوخوا یو میاشت وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق د افغانستان د ژغورنې په نوم په ترکیه کې د یو نوي ائتلاف اعلان وکړ چې تر دې وروسته د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق او بیا درې ورځې وړاندې دغه ائتلاف بل غړي عطا محمد نور پر ولسمشر غني توند انتقادونه وکړل. د سیاسي چارو کارپو داود مایار وایي دا چې په ترکیه کې رامنځته شوی ائتلاف د ځینو بهرنیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، نو ښایي د دوستم د راتګ مخنیوی هم له همدې ویرې ترسره شوی وي. بلې ملالۍ جانې،
ډېره زیاته مننه. حدیث پردیس و چې د کابل څخه یې معلومات راسره شریکول او ومورېدل چې د چارواکي وایي یوه مشکوکه الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې و او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني، په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت د افغانستان د ژغورنې له ائتلاف څخه د ستا اندېښنو لپاره جنرال دوستم ته اجازه نه ده ورکړې چې افغانستان ته ستون سي. سیاسي کارپو داود مایار وایي دا چې د رامنځته سوي ائتلاف افغان حکومت ته ستونزې جوړولی سي، نو له دې کبله شایي دا اقدام سوی وي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له ښاغلي مایار سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې ائتلافونه حکومت ته څه ډول ستونزه پیدا کولی سي. ښاغلي مایار په ځواب کې داسې وویل:
دغه د ائتلافونو مسله چې کومه ده، دوی منځ کې چې کوم ائتلاف دی، دا د یو نگانه د سیاسي منطق به نظره دا مشکل نه لري او دا باید تشویق شي، ائتلافونه باید تشویق شي، خو اختلافونه د تشویق وړ ده. وضعیت اوس د بین المللي فضا یا دغه جهاني شرایط سره روان دي چې یو طرف نه دلته دایش په نورو ځایو کې ور باندې فشار ډېر شو، افغانستان کې ورته فضا ورته برابره ده. دا د دې تقویه په افغانستان کې د روسیې لپاره ډېر تشویش دی. روسیه هم د دې لپاره چې دا موضوع مهار کې یا دا موضوع دفع کې دوی د بدیل په تلاش کې کوشش کوي.
مایر صاحب، یعنی ستاسو له نظره چې د کوم ائتلاف چې رامنځته شوی او په دغه وخت کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د افغانستان ته راتګ موضوع مطرح کیږي، که ستاسو له خبرو ما سم اخیستنه کړې وي، ظاهرا حکومت له هغې ویرې چې د دې ائتلاف څخه موجوده ده په یو شکل یعنی افغانستان ته د ښاغلي دوستم د راتګ ممانعت کړی؟ بلې،
افغانستان د قانون اساسی مطابق دوستم اوس یو متهم دی. هغه چې کله افغانستان ته راځي اول باید خپل محکمې ته حاضر شي. دا کوي چې دا یو سیاسي برنامه ده. دا به ډېره ښه خبره وي چې دا ثابت کړي چې دا یو سیاسي ادعا ده او دا فاک ثابت شي.
مایر صاحب، اوس یوې معتبرې سرچینې چې دا موضوع تایید کړې ده چې ګواکې جنرال دوستم په هغه الوتکه کې چې بېګا شپه لس نیمې بجې مزار شریف ته راتلله په هغې الوتکه کې وو، خو په خپله د جنرال صاحب دوستم دفتر دغه موضوع رد کړې او ده ته نږدې متعددو کسانو دغه موضوع رد کړې ده. په دې کې څه فکر کوئ چې وار له مخه دوی ته به اطلاع نه ورکړل شوې او که دوی په دې موضوع خبر دي وغواړي په یو ډول د موضوع کتمانو کې؟
د سیاسي ګرانو چې دي اکثر د رسانه‌ای سیاست او د واقعي سیاست د فرق کوي. په دې شک نشته چې وخت دغه چې تیار راغلی او اجازه نه ده ورکړل شوې او د ګاونډي هیوادونو کې چې تیار نه ست ده او کېدای شي زمینی کوشش وکړي د ځمکې طریقه دوی داخل شي، خو دا یو واقعیت ده او دا چې دوی کوم اصلاحات په نظر کې نیسي او هغه واقعیتونه او خطرونه نه بیانوي دا یې دوی خپل لاس.
د سیاسي چارو کارپو داود مایار و.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسی ازادي رادیو اوري د اجرایي ریاست د دویم مرستيال حاجي محمد محقق د کور د شمیر ساتونکو په دزو کې د وی ناوي په ګډون دوه تنه وجل سوي دي. د ناوي میړه سید علي وای د محقق د کور ساتونکو پرته لکم دلیل د ناوي او زوم د واده پر کاروان دوه شپې وړاندې وسلوال برید وکړ. ابراهيم صافي په دې اړه نور حال راکوي.
سید علي چې د خپل ناوې په بیلتون د غم اوښ کې تویوي وایي له دې وړاندې چې ډاکټر جمیلې د لاسونو نکریزې وچیشي د حاجي محمد محقق د ساتونکو ډزو یې ژوند واخیست. سید علي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه شپې وړاندې کله چې د واده د مراسمو له پای ته رسېدو وړاندې د ناوې له کاروان سره د کور په لور روان ول، د حاجي محمد محقق د کور ساتونکو د دوی د واده پر کاروان ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د ناوې په ګډون دوه تنه ووژل شول.
د همدې میاشتې په څلرویشتمه نیټه مې واده و. له هوټله د کور په لور روان و. د استاد محقق د کور مخته یې زما مېرمن نه مرمۍ وویشتله. پلار مې او دوه ورونه مې د موټر شاته ناست و، هغوی هم ټپیان کړل. اوس مې پلار په روغتون کې د کوما په حالت کې پروت دی.
ښاغلی محقق تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کابل پولیسو ویلي کله چې د واده کاروان د زوم د کور په لور په حرکت کې و د خوښۍ ډزې هم شوې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښه کې د ناوې په ګډون دوه تنه وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي.
در پیوان به قضیه دو نفر از
هغه دوه کسان چې د ښاغلي محقق د کور امنیتي پوسته کې د امنیت لپاره ګمارل شوي وو د دوه میلا کلاشینکوب سره نیول شوي دي، او همداراز هغه دوه کسان چې په واده کې ډزې کړې وې د یو میل توپنچې سره نیول شوي او قضیه تر تعقیب لاندې ده.
د کابل پولیس ویلي چې د دې پیښې دلایل لا روښانه نه دي، خو د پولیسو لخوا په دې اړه پلټنې روانې دي. د نوموړي په خبره کومو کسانو چې د ناوې او زوم په کاروان ډزې کړې هغه د ښاغلي محقق شخصي ساتونکي نه دي، بلکې هغه کسان دي چې د نوموړي د کور د ساتلو مسؤلیت لري. ابراهيم صافي، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو اوري. اوس یو بل راپور لرو چې د دایکندي ولایت په اړه دی. د دایکندي ولایت سیمیز چارواکي وایي په دې وروستیو کې د دغه ولایت پر یو شمیر ولسوالیو وسلوالو طالبانو د لیز بریدونه پیل کړي دي او هڅه کوي ناامني زیاته کړي. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي هم دا مني، خو وایي چې مخالفینو ته هر ځل د برید په وړاندې غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی. شریف الله شرافت راپور لري.
د دایکنډي ولایت سیمیز چارواکي وای په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د نامنوی لمن پراخسوي او له ګاونډي ولایتونو څخه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر یو شمېر ولسوالیو په زیاته کچه ډله ییز بریدونه پیل کړي او په خبره چې دوی سخت اندېښمن کړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال سبحان نایبي د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دایکنډي ولایت نوامیش او کجران ولسوالي له تېرې وې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړي او پراخ بریدونه یې ورباندې پیل کړي دي، او په خبره چې وسلوال طالبان هڅه کوي له همدې لارې د دغه ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نوموړي وایي که مرکزي دولت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي شاید دغه ولایت د افغانستان د نورو نامنه ولایتونو په څیر سي.
ولایت دایکنډي کې از شرق هم به طرف ولایت هلمند از جنوب هم به ولایت ورزه.
تاسو وګوري دایکنډي ولایت یو د نامنه ولایتونو په میانځ کې پروت دی او ګډې پولې ورسره لري لکه ورزګان، غزنی، هلمند. د دغه ناامنه ولایتو څخه وسلوالو طالبانو اوس لاسونه اوږده کړي دایکنډي ولایت ته چې د دغه ولایت دوی ولسوالي لکه نوامیش او کجران له تېرې وې میاشتې راهیسې محاصره کړي دي. دوی هڅه کوي چې د دایکنډي ولایت مرکز ته ځان ورسوي او دغه ولایت هم ناامنه کړي. دایکنډي چې د افغانستان په جنوب کې موقعیت لري لومړی د ورزګان مربوط ولسوالي وه چې په 1903 کال کې په ولایت واوښته او اوس مهال اته ولسوالي لري چې زیات شمیر خلک یې ازارت کمی دي، او دغه ولایت یو د افغانستان له بامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي هم دا مني او وایي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت پر یو شمېر ولسوالیو وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پیل کړي، خو وایي چې دې د هر برید په وړاندې غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی. د دغه ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید باکر مرتضوی د ولایتي شورا هغه ادعایو په کلاکره دوي چې ګڼي دغه ولایت به د ورزګان او یا هم د هلمند په څیر نام نسی. نوموړي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره کافي ځواک لري او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت له ګواښ سره مخ کړي او یا هم په دغه ولایت کې فعالیت وکړي.
اوسنی حالت کې خو نو دومره درته ویلی شم چې موږ ډېر اوږده پله لرو د ناامنو ولایتو سره چې د هغې جملې څخه ورزګان دی، غزني دی، قهران دی، هلمند دی، چاشنې دی، ورزګان دی، د هغو سره ډېر اوږده پله لرو. کله ناکله له هغو له خوا په ډله ییزه توګه، کله کله هم په شریکي توګه حمله او نشان سه، خو موږ ورته آمادګي لرو. په زغرده سره ویلی شم چې خپل ولایت سره څخه دفاع مو کړې ده، بیا هم دفاع کوو.
د یادونې وړ ده چې د دغه ولایت ځایي چارواکي دغه خبرې پر داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت په ګاونډي ولایتونو کې لکه ارزګان، غزنی او هلمند کې د وسلوالو طالبانو شمیر زیات شوی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ عملیات د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ذهنونو د خرابولو په هدف کیږي. دغو سناتورانو نن په عمومي جلسه کې وویل د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ چې د ګډو عملیاتو په اړه کوم توافق سوی و، پاکستان ورڅخه پر شا سوی دی. د پاکستان پوځ وړم ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په دې اړه تفصیل ناجیه صافی وړاندې کوي.
د پاکستاني پوځ لخوا د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې روانو پوځي عملیاتو د مشرانو جرګې د غړیو بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل چې پاکستان په خپلو دغو کړنو غواړي چې د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې ذهنونه خراب کړي.
د پاکستان د عملیاتو په اړه خبر باسو، پاکستان تل داسې کارونه ترسره کړي چې افغانستان حکومت، د افغانستان خلک او نړیوال ټولنه په دغه حرج کې واچي او یې ذهنونه وخراب. د هغوی هر عمل په حقیقت کې د افغانستان د بېخری په رابطه ده او زموږ د خپلو مصرفونو خواهش داره چې هغه مرزونه او سرحدونه چې د افغانستان په مرزي او بدبخته کرښه باندې د ډیورنډ په نوم پراته دي، له دې نه دفاع وکړي.
د پاکستان پوځ وړمه ورځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د خیبر ایجنسۍ راجګل سیمه چې د پاکستان پوځ پکې عملیات پیل کړي، د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته څیرمه پراته ده. پاکستاني چارواکو ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده او د دې هیواد پوځ ځکه په خیبر ایجنسۍ کې د عملیات چې پترس کې به هوایی حمله هم وشي پلان کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمیر نورو غړیو بیا وویل هغه توافق چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډو پوځي عملیاتو د پیل په اړه ترسره شوی، پاکستان له دې موافقې پښا شوی. سناتور جمعالدین ګیانوال په دې اړه وویل
هغه توافق چې مثلا د افغانستان حکومت او د پاکستان په ګډو عملیاتو شوی دی، پاکستان مقامات پښا شوي دي، په خپل سر یې په بعضې مناطقې کې عملیات ترسره کړي دي. نو دا په دې معنا چې پاکستان د افغانستان سره هېڅکله مثلا صلح دغه نه غواړي او د افغانستان په حکومت نه دا پیسه چې باید دغه موضوع دوی نوره پته نه کړي
او افغانستان او پاکستان نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا د سنا له پلاوي سره ومنله چې د تروریستي ډلو پر ضد به ګډ عملیات کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم مني چې پاکستان له دې موافقې سرغړونه کړې ده. دغه وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستانو اصلي مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي او که د پاکستان پوځ رښتیا د دې ډلو پر ضد عملیات کوي، دغه مرکزونه دې له منځه یوسي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسو آزادی رادیو اوری. په کشمیر کې د هندي او پاکستانی سرتیرو ترمنځ په متقابلو ډزو کې شپږ تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې څلور پاکستانی سرتیری، یو هندي سرتیری او یو کوچنی شامل وو. دا ډزې د دوشنبې په ورځ پیل سوې. فریبا ظاهر راپور لري.
هندي چارواکي وایي لومړی پاکستانی ځواکونو برید پیل کړ. د هند پوځ ویان ډګروال منیش مهتا ویلي چې پاکستانی سرتیرو د دوشنبه په سهار د هند تر ولکې لاندې کشمیر په راجوري سیمه کې د هوان مرمۍ وویشتلې. دی وایي یوه مرمۍ پر یوې قرارګاه ولګېده. یو هندي سرتیری یې ټپي کړ چې هغه وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو له کبله مړ سو. مهتا د پاکستاني ځواکونو دا اقدام د دوو ګاونډیو ترمنځ د 2003 کال د اوربند ماتول وبلل او ویل چې تر دې وروسته هندي ځواکونو هم متقابلې ډزې وکړې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکي په اسلام آباد کې د پوځي عملیاتو قمندان جنرال ساحر شمشاد میرزا هندي ځواکونو تورنوي چې پر یوه پاکستاني پوځي موټر یې برید کړی او څلور سرتیري یې وژلي دي. راپورونه وایي په دې پیښه کې درې ملکي وګړي چې دوه د هند تر ولکې لاندې کشمیر او یو د پاکستان له لورې وو ټپیان سوي دي. د هندي ولور پوری پولیس افسر ویلي یوه اته کلن نجلۍ مړه او مور یې هغه مهال ټپي سوه چې د هوان مرمۍ یې پر کور ولګېده. په سیمه کې یوه مدني فعال شاهد اقبال بیا ویلي چې په دې سیمه کې وروستیو پیښو د هندي کشمیر لوري کې لږ تر لږه 5000 ملکي وګړي اغیزمن کړي دي. اقبال وایي راجوري ته نږدې په پونچ سیمه کې ښوونځي تړلې دي او وروسته له هغه چې یو ښوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ ولګېدې نږدې 140 زده کوونکي په یوه زرهي موټر کې له هغه ځای انتقال سوه. هند او پاکستان دواړه د ټول کشمیر د مالکیت ادعا کوي او دغو دوو اټومي وسله لرونکو هیوادونو د خپلمنځي او درې لویو جګړو دوه جګړې پر همدې مسلې کړې دي. دواړه هیوادونه غالباً په خپلمنځي نشټو کې یو بل د اوربند په ماتېدو تورنوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې بیا وسلوال یاغیان له 1999 کال راهیسې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. هند پاکستان تورنوي چې دغو یاغیانو ته وسلې او پوځي روزنه ورکوي خو اسلام آباد دا تورونه ردوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم د ساينس په نړۍ کې د ځینو نویو معلوماتو په اړه له اسمت څروان څخه اورو.
په بریتانیا کې تازه څېړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څېړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخې نیولې ده. حاضردمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کېدل تشخیص کیږي خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کېدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نری کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس به ورسو او د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونه به واورو.
ستاسو ل پیغامونو
نور ولایت مسافر خلک چې کوم په پوهنتون کې محصلین دي هم زده کوي. د دې پوهنتون د محصلینو دپاره کومه بدلایشه چې راوځي د دولت خوا هغه دوی ته نه ورکول کېږي او په یوه مشکل او په بل په دروغ او په نورو خبرو باندې د دوی څخه اخیستل کېږي او د نورو بوتل لیږي.
السلام علیکم. زه سجاد ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار سره تاسو سره په تماس کې مروره. دلته موږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناڅه توجه وکړي ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي او محصلین خپل د حق غوښتنه نه شي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې وسیله کوي چلند روان دی. یو بل منل نشته. هغه استادان اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنی که دلته یو ماچل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي ټول د یوې کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوي دي چې ښه مثال یې دلته په هلمند کې د کرهڼې یا زراعت پوهنځي ده. نو دی ډېرېږي چې نه باید نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم ډېرې کېږي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریش
به حضور در گوانده هوا پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سوي له نورياس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې هغه غالی دوستم په هغه الوتکه کې و چې د مزار شریف هوایي ډګر کې پرون ناوخته ورته د کېناستو اجازه ورنکړل شوه. دغه دفتر په خبره کړې اعلامې کې ویلي چې ښاغلی دوستم د ترکیې په انقره کې دی او په څو راتلونکو ورځو کې وطن ته د بیرته راتلو نیت نه لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ دفتر سیپ د چلډرن په جګړو کې د خلکو په تېره بیا د ماشومانو د تلفاتو په لوړې شمېرې اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې د ماشومانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې په دیني عالمانو وروستۍ مرګونې حملې وغندلې او له حکومته یې وغوښتل چې د دوی ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هیواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. د ایران د ولسمشر کشر رور حسین فریدون چې څو ورځې مخکې د مالي بې نظمۍ د داو په تور نیول شوی و د دوشنبې په ورځ په ضمانت خوشي شوی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزای له نایجیریا وغوښتل چې د پوهنې د سیستم په ښه کولو تمرکز وکړي. په ابوجا کې د نایجیریا له سرپرست ولسمشر سره له کتنې وروسته ملاله وویل چې حکومت باید د پوهنې په برخه کې په ټول هیواد کې یو اضطراري حالت اعلان کړي ځکه په لومړنیو زده کړو برابر نږدې نیمایي ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر آنلاین بیان د پام وړ محدودیتونه او پر آنلاین فعالیتونو یو ځپونکې څارنه لګولې او د افراطیت په وړاندې د مبارزې په پلمه منتقدین محاکمه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا نوریاس نوری څخه واورید. سپورتي خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د غوروي سیالۍ په لړ کې افغان لوبډلې په خپله دوهمه سیالۍ کې سنګاپور لوبډلې ته هم سره ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د لوبې په چې سنګاپور لوبډلې وګټله او خپله د توپوهنې پرېکړه وکړه چې د سیالۍ په 28 اوور کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو یې ایله 2 منډې جوړې کړې. په افغان توپ اچوونکو کې یوسف زازی د سنګاپور 15، نوین الحق 3 او ظاهر خان 2 لوبغاړي وسوځول. په مقابل کې افغان لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په ولسم اور کې په ډېری آسانۍ د درې لوپاړو په سوځېدو پوره کړ. د لوبې غوره لوپاړی یوسف زازی وټاکل شو. ټاکل شوی چې افغان لوبډله راتلونکې سیالۍ له نیپال سره د پنجشنبې په ورځ ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو ځوانانو لوبډله د فوټبال په مقدماتي سیالۍ کې سبا له عراق سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورځ د فوټبال د درویش کلونو ځوانانو لوبډله د جولای په 28 له عربستان او په 30 نیټه له بحرین سره لوبیږي. روفی وایي چې د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو ځوانانو لوبډله اوس مهال په ریاض کې ده او دغه سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. د فوټبال په دغه مقدماتي سیالۍ کې د 20 آسیایي هیوادونو لوبډلې ګډون کوي او جنوبی افریقا د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې ته په سیالۍ کې د ګډون بلنه ورکړه چې د جنوبی افریقا او هند الف لوبډلې پکې برخه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د جنوبی افریقا بلنه منلې او ټاکل شوې ده چې د درې هیوادونو د یوې ورځنۍ 500 اوره سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 28 نیټه پیل شي. لومړنۍ مسابقه به د افغانستان او هندوستان د الف لوبډلو ترمنځ وي. وروسته له دې چې تیره میاشت افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړی ترلاسه کړ، له لومړۍ درجه لوبډلو سره د افغانستان د مسابقو چانس زیات شوی دی. د سپورتي خبرونو پای
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي.
نیمه نړۍ د کزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په دې وروستیو څو اونیو کې یو ډلنجونو زمانوم چیرې دی په نامه یو کمپاین پیل کړی او موخه یې دا ده چې ولې یو شمېر افغانان د خپلو ښځو د نومونو په اخیستلو شرمېږي.
کارزار ما را یعنی هشتگ ما را در صفحه اجتماعی بنشر رسوندیم که داره خیلی حمایت میشه و خیلی مردم تشویق میکنن.
د موضوع باره لبیل لبیل ارخونو خبری کوو.
پخپل از دو زره ډاکټر ته تللم، دو زره ما خپل اصلي نوم نه دی، ما نوم نه دور کړ. کله ما ویل چې مرزیه لشانه یو غښه یې نه یو بل نوم لیکه.
زه مسوده نیازیم، هیله ده تر پای را سره ملوسی. د خطو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هر شخص چې خزه ته کنځلې وکړي یا یې تحقیر او یا تخویف کړي، له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 9 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، نوم د هر انسان هویت دی چې له پیدایښت وروسته پرېښودل کېږي او د ژوند تر پایه بیا په همدې نامه یادیږي. خو اکثر افغانان د خپلې مور، خور، لور او میرمنې په نوم شرمېږي او د دوی نوم اخیستل ورته په اصطلاح شرم او ننګ ښکاري. ډېری افغانان د اړتیا په وخت کې په عمومي ځایونو کې هم د خپلې ښځې، خور، لور او مور نومونه نه اخلي او هغوی ته د نوم اخیستلو په ځای تور سرې، زنانه، عاجزه، د ماشومانو مور، د فلاني لور، مرحومه، د حاجي ښځه، د ملک ورندار او د ته ورته نور نومونه اخلي. څو اونۍ کېږي چې یوه ډله افغان جنو زمانوم چیرې دی په نامه په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی. دوی غواړي چې نارینه د خپلې ښځې، خور، لور او مور د نوم په اخیستلو ونه شرمیږي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي د کمپاین اصلي موخه د ښځو د پیژندګلوي او هویت لپاره مبارزه، عدالت غوښتنه او همدارنګه د نوم پټولو د دود ماتول دي. د دوه جنو له ډلې څخه چې نوموړی کمپاین پیل کړی دی یوه هم تهمینه رشیق ده چې په وینا یې ښځه یوه مستقله انسانه ده او خپل هویت لري چې باید په خپل نوم وپیژندل شي. نوموړی وایي یاد کمپاین تر اوسه د خلکو له مثبت غبرګون سره مخ شوی دی.
موږ په یوې داسې دودیزه ټولنه کې ژوند کوو چې د ښځې نوم یاد کول پکې شرم او ننګ ګڼل کېږي او همدا کار د دې باعث شوی چې خپله من هم ځان له ټولنې ګوښه کړي او خپل هویت پټ وساتي. دغه کمپاین چې موږ په لار اچولی ډیر زیات ملاتړ ترې وشو او ګټور هم ثابت شو. نارینه باید خپلو ښځو ته اجازه ورکړي چې په خپل هویت په ټولنه کې راڅرګند شي او ټولنه باید یوازې د نارینه و لپاره نه وي، بلکې دواړه باید په مساوي ډول ژوند پکې وکړي.
یعنی جامعه ما فقط جامعه مردسالا دیگه نه باشه.
د غونجونو د پیژندګلوي لپاره دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی او هیله مند دي چې وتوانیږي له لاسه تللی هویت بیرته راوګرځوي. د غلي رشیق په وینا دوی غواړي چې دغه کمپاین کلیوالو سیمو ته هم وغځوي. د نوموړي په وینا د دوی له کمپاین څخه د ښځو تر څنګ نارینه و هم ملاتړ کړی دی.
کمپاین ما فعلا در رسانه های اجتماعی است و
دا کمپاین اوس یوازې له ټولنیزو رسنیو پیل شوی. خدا چې د افغانستان ډېری ښځې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، موږ غواړو کلیوالو سیمو ته هم وغځو. په راتلونکي کې په دې برخه کې نور پروګرامونه هم لرو. په دغه کمپاین کې د ښځو تر څنګ له موږ سره ګڼ نارینه هم ګډون لري. مثلا زه داسې نارینه پیژنم چې مخکې باید د خپلو ښځو نومونو په اخیستلو شرم کوو، خو اوس په کاره په فیسبوک لیکي چې زه فلانی د فلانی زوی. دا ډول کمپاینونه ورو ورو د ټولنې په وګړو اغیز کوي.
د مور، خور او میرمنې د نوم اخیستل ځینې نارینه وو ته لوی شرم ښکاري او په ځینو حالاتو کې د شخړو باعث هم کېږي. ډېر کسان حتی د اړتیا په صورت کې هم د خور، مور او لور د نامه له اخیستلو څخه ډډه کوي. په ځینو ځایونو کې لیدل شوي چې آن د واکسین په کارت کې هم د ښځې نوم نه لیکل کېږي. راځئ د ځینو هیوادوالو خبرو ته به غوږ شو چې په دې برخه کې څه تجربې او د سترګو لیدلی حال لري او آیا دوی حاضر دي چې د خپلو ښځو نومونه واخلي او که نه.
اکثریت وقت دو نفر مخامخ سره فوکسی کی وای سی پختنه کی څنګه خې جوړ په خیر کور کې سیاست خې دی یاد کړ ورته وای اکثریت وخت دی ورته د مشمون امور دی خره تور سره خره نرینه دی په خاطر باندې د خپل خزن مون اخرس کیدای سي په کلی په کور کې یا په خار کې چې سی وسیږي نور نارینه دی غوی د خزو نمونه زنه کی یاد خوین نمونه ته د خوین نمونه نخلي کنه غوړی سي دی غوی د خزو نمونه کلی کې نور نارینه زاولري
زه دوه ځله ډاکټر ته تللم دوه ځله ما خپل اصلي نوم نه دی ما نوم یې نه درک کړی چې کله ما ویلې چې مرضیه له شانه مې غږ شوی چې نه یو بل نوم ولیکه زه دې ته حیرانه پاتې یم چې دا ولې چې دا ډاکټر د ما د نوم نوستی وي نو څه شی ده فرض وکړئ همدا هسې همدا مسله ده یعنې که چېرته غږ وشي په شفخانه کې چې د فلانکۍ مریض څوک دی دلته دا د سړي حساسیت بیخي راپورته کېږي له ځای کتلې په دودی وه چې انګازه سو دا ټول شفخانه کې د تا نوم واخیستل شو نو دی په دوم نوم باندې یا تا د هغه ښځه چې ډاکټر ته بوځي په دوه نوم نوم ورسفتی اصلا یې په خپل اصلي نوم یې نه سفتی
یعنی د خځو دینر د پنوب باندې بایسو کنه شرمګه خو موږ ټول د خپل دود سور اناناتو طبيع موږ نشو کولای د خپل دود دستور خپل ټول نه مقتدا جواز نه رکی یعنی د خځو نوم واخلو د خپل خور یا د خپل مور نوم یا د خپل مېرمنې نوم موږ په مجلس کې یاد کو یعنی موږ خپل مطلق د خپل اناناتو د دود دستور طبيع یا څوک وای دا ګوره د خپل مور نوم اخلي یا د خپل مېرمنې نوم اخلي په مجلس کې خو سن په څوک سپو کې څوک نه شرکې زما پلان کې خور یا زما پلان کې مور دا اکثرا د دوی کمنټونو په یعنی په ټوکس بو کې کمیټونه سره وګورم یعنی ډېر بدره ورته وایي متقابل اکثر عمل کې ورته کوي چې ستاسو مور سره پلان کوي زو یا تاسو څنګه یې دا خبره نه ده کنه خو
د کمپاین نشي د نوم من کوجاس ته حمایت کوو باید انجینی خپل نام باندې یاد شي زه خپل رښتیاب دې باره کې زکه مغنه لرم زه ډېر د روکان فکر خاوند یم نو مامور مور بی بی محرونه میږي د ما کوښنې د وکښنې خوندې دي سی او سامان میږي بل دیانا میږي او دوا مشر خوندې می دي سی او مینان میږي او بل رویان
کسان هتا داړتیا په صورت کې هم د میرمنې خور مور او لور د نام لاخستلو په رسمي دارو کې هم ډډه کوي د غزنی اوسیدونکو زاهد د سترګو لیدلې حال بیانوي
یو سړی تللې و ایران ته بلغه خو چې بیرته راړول ول پلی نو په غزې کارتونه ورته ورکول کیږي نو په ماغه کې پلار نوم خپل نوم یو د مور نوم لیکل کیږي کله چې غوتول سي د مور نوم دراته وای نو ماغه کنزله مرته کړو چې موږ د خپل مور نوم چاته نه اخلو نو په ماغه باندې و د سي درې میاشتې پورې باندې واغه دې ته تیار اوسې درې میاشتې تیری کړي عمل ته خپل نوم د مور ورته نه اخیستل دا البته زه پویږم چې دا غلطه ده خو دا اوس په موږ کې د سي روزل سوی دا لګوړ کوالی سیدا باید وانه خلې کای واخلې ډیره بد خبر ده کزه اوس مثلا تا دلته بل مور خوري نو ماخله ما کزه چیرې دوري خپل سیم په تولار سم نو شاید یعنی نزدې خپلوان سړي ما ډیر تنوی کې ډیر مې وای
سره لدې چې ځینی نارینه لکور بهر د خزو د نمونو په یادولو د شرم احساس کوي ځینی نارینه په کور دننه هم د خپل خزو نمونه نه یادوي د غزنی اوسیدونکو مرزیه په همدې اړه وایي
ای وسړی بوي چې دا که بس مال لپاره ډیره درانه تمامې کما د دینم په خپل باندې راوړ سيار څو ورته شي وای نه د ماشومان د دې به ورته وای هغه بوي چې دا مال لپاره ډیره سخته تمامې کې سې دې ته وای ما چې د خینم زرغونه او زرغونه پیدا به وای دا به سره کوم رزوي دا ولا غرور نه راځي کې هیڅ وخت ورته نه هم زرغونه بس ما غصه شي به ورته شي د فرانکی مور یا به ورته شي هي یا به سې وغه به پسکول زما په نظر دا خطر نه دی خو نه ټول نه مجموعه ټول پر رواجو ولا نه او دې د تر نه پوری رواجونو ته پابند دا خپل غدودي سلی پالی اته ما وای شي ای بالا یا ای غبالا ته ورته وای او هغه مې اوریدل هغه تا ته وایم یوغه ته مې ورته وای
ځینی نارینه بیا وای چې کات خور مور او خځې نومې څوک زده کړي بیا نو ځینی خلک د دوی خځې په سپک نوم یادوي او کنځلې ورته کوي د غزنی د مقرو سیدونکو احسان الله وای په افغاني ټولنه کې د پوهې د ټیټه کچې لامل خلک له دوه نومونو بد استفاده کوي
کورنۍ د خځینه غوړو نمونه یو څوک اخلي هغه څوک سي او بیا هغه د نمونه چې سوی استفاده کوي یعنی دای په عذابې او کته شي دا خبره کوي چې مثلا د نو ول د خپل کورنۍ د غړو په نمونه اخیستلو په عذابې ټولن انداسته چا پیریال د غسه د کچیرته د تام سم فائدې تا دی یو چا د خور نوم زده کړي مور نوم زده کړي او بیا د سم په مخ کې ورته واخلي ټول ور باندې خاندي او بیا هر وخت ناری پسی وي نو هغه نمونه سې د زده کړي دی هغه په یو احترام باندې نه ورته اخیست یغه نمونه دی یو پیغور د خبرې په ډول اخیست دی لاغه نمونه سره کنځاوی یو ځای کړی په غو نمونه باندې دغه کورنۍ ته پیغورونه ورکړي نو دغه لاملونه د خلک وستلنه کښې کورنۍ د خځینه غړي نوم واخیست
دنیا لمن وای د خځو په نوم شرم وار کول او له یادولو ډډه کول ناروا او له جهالت ډک عمل دی د دنیا لمن محمد الله سید زاده په وینا دین هیڅکله د ښځې د نامه له اخیستلو انکار نه دی کړی او د اسلام په تاریخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښځو او لورګانو نومونه یاد شوي دي.
په افغاني ټولنه کې په مجموع کې داسې یو عرف او عنعنات او رسم و رواجونه شته چې د ښځې نوم نه اخیستل کېږي. دا په دې مانا چې یعنی د ښځې له نامه نه اکثرا خلکې ډډه کوي، له هغې نه ځان ساتي او دا ځان ته ښه نه ګڼي. او که د دیني له اړخه دې خبرې ته کتنه وشي، دین هیڅکله د ښځې د نامه اخیستو نه ډډه او انکار او اجتناب نه ده کړی. په صراحت سره یې په دیني روایتو کې چې موږ او تاسې وینو د اسلام په سپېڅلي او مقدس تاریخ کې، د حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سپېڅلي سیرت کې، په ډیرو ځایو کې زمونږ د مسلمانانو د میندو نومونه لکه د حضرت خدیجه الکبرا، حضرت بی بی عائشه، حضرت جویری او همداسې نورو جلیل القدره او مخورو صحابیاتو نومونه راغلي دي په دین کې. او همداراز په قرآن عظیم شان کې لوی خدای جل جلاله خپله هم په صراحت سره په څو آیتونو کې د حضرت مریم بی بی نوم یاد کړی ده، په قرآن عظیم شان کې راغلی ده. نو دا له دې نه دا معلومیږي او جوتیږي چې اسلام د ښځې له نامه سره هیڅ مشکل نه لري که هغه واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې کسان ښځې ته د یو شخص په سترګه نه بلکې د یو شي په سترګه ګوري. د نومونو یادول څه چې له ښځو سره په یوه لاره تګ هم ورته شرم ښکاري او ښځه په همدې خاطر محدوده ساتل شوې ده. نو له دې فرهنګ سره باید په سم ډول مبارزه وشي او هیڅوک باید د خپلې خور، مور، لور او ښځې د نوم اخیستلو په خاطر ونه شرمیږي، بلکې تا ته ځان لپاره ویاړ وګڼي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. یو خوا جنگونه دی، بل خوا مظاهره او بل خوا هم بیکاری. اوس نو سړی ایران پاتې شي چې کومې خواته وتښتي او د دغو ټولو خبرو شاته د څو تنو انساني سوداګرو لاسونه دي چې په دغو خړو اوبو کې د ډالرو کبان نیسي. چا د قوم جالونه غوړولي دي او چا هم د ژبې، چا د ګوندونو جالونه غوړولي دي او چا هم د نورو مختلفو ډلو ټاپلو. د خپرونې په پیل کې مو د شورا تالار ته بیایو چې واورئ وکیلان د مظاهرو په باب څه وایي.
دغه مظاهره او سرکونو تراوتل ډیر بد عواقب لري. دا کار باید د قانون مطابق شوی وای. موږ لایحې لرو او هر مظاهره، اعتراض او لاریون باید د پارلمان د لایحو مطابق ترسره شي. د پارلمان له محترم رئیس صاحب څخه هیله کوم چې په دې اکله رایه ګیری وکړي او د مظاهرو خبره د قانون مطابق د نننۍ کاري اجنډا برخه وګرځوي. له پاملرنې څخه مو نړۍ مننه.
د رئیس صاحب په اجازه زه وایم چې مظاهرې او اعتراضونه د خلکو قانوني حق دی. په دې اکله مو څو لایحې هم منظوري کړې دي. موږ باید د قانون مطابق او د بیان د ازادۍ د اصل په نظر کې نیولو سره مظاهرو ته اجازه هم ورکړو او حمایه یې کړو. مظاهرې د دې ملک ضرورت دی. اعتراضونه ښه دي او باید د قانون مطابق ترسره شي. حکومت باید د مظاهره چیانو غوښتنې ومني او د مظاهرو په وخت امنیت تامین کړي. زه د وکیل صاحب له خبرو سره موافقه نه یم چې مظاهره ډیر نه کیږي. موږ باید مظاهره وکړو. او اوس خو په مظاهرو کې یو بل مثبت بدلون هم راغلی دی او مظاهره له تور سپین حالت نه رنګه ارتقا کړې ده. له دې وروسته رنګه مظاهره د هیواد رنګه کېدو او ښایسته کېدو په معنا دي. نو د رنګه مظاهرو مخه باید اونه نیول شي.
د رئیس صاحب او معاونینو په اجازه وکیلی صاحب چې کومې خبرې وکړې هغه د دې خپل نظر وو، زه څه نه پکې وایم، خو د رنګه مظاهرو فرهنګ مې خوښ نه شو، ځکه په دنیا کې هر رنګ خپله معنا لري او د دنیا بیلابیل خلک ترې مختلف برداشتونه کوي. د موږ هیواد تور او سپین دی، که مو غرونه دي او که مو دښتې دي، که مو کورونه دي او که مو پیتاوې او کوڅې دي. د رنګه مظاهرو خلک هم باید رنګه وي، د هغوی کلي او کورونه هم باید رنګه وي. حکومت یې رنګارنګ کارونه وکړي او په رنګارنګ پروژو مصروف وي. زه له رئیس صاحب څخه غواړم چې د رنګه مظاهرو په ضد یوه لایحه جوړه کړي او له قانوني لارې یې بندې کړي. له پاملرنې مو مننه.
تشکر وکیل صاحبانو، د ټولو نظریات د قدر وړ دي. نه غواړم چې د هر یو په خبره جلا بحث او تبصره وکړم، خو دا یوه خبره ضروري ګڼم چې موږ لا د رنګه مظاهرو حد ته نه یو رسیدلي، ځکه چې لا تر اوسه د رنګونو په معنا او خاصیتونو نه یو پوه. که د تاسو په یاد وي، یو وخت به ټولو خلکو د خپلو موټرو شاته یو ډول رنګه پټۍ لګولې او افتخار به یې پرې کاوه، تر دې چې د چا موټر به دغه رنګه پټۍ نه درلوده نو سیال به نه ګڼل کېده. خو وروسته معلومه شوه چې هغه رنګه پټۍ د یوې خرابې طبقې او یو بدنامې ډلې د پیژندلو سمبول و. بیا چې خلک پوه شو نو هغه رنګه پټۍ ډېر ژر لرې کړې او اوس خو په دغه ټول ښار کې یوه هم نه لیدل کېږي. د رنګه مظاهرو هم همدغه حال دی چې تر څو پوهېږو نو په ټوله دنیا کې به مو نوم بد شوی وي.
آیا په مظاهرو کولو سره زموږ مشکلات کمیږي که ډېریږي؟ دغو ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا کول زموږ د مخنه قوې کار دی او که نه، او که د اجرایه او قضایه قواو.
وکیلې صاحب ډېره مننه، ډېرې ښې پوښتنې مو مطرح کړې، خو په چا یې منې؟
نو موږ د قانون مطابق څه کولی شو؟
هېڅ، ځکه چې د قانون مطابق هر څه د قانون په خلاف روان دي او خبره ډېره شواړه راته ښکاري. خو د قانون مطابق مونږ مکلفیت لرو چې خپل غږ پورته کړو او خپله روزي حلاله کړو. یو بل وکیل صاحب ته وخت ورکړي.
پخوا به چې چا ښه کارونه کول نو ټولو به تشویقاوه او صفتونه به یې کول، خو اوس ورپورې خاندي او وایي چې ساده دی.
ته ګوره څومره بې احساسه خلک دي، کثافات یې وړي او د کثافدانۍ له خوا سره یې اچولی چې دومره نه کوي چې په کثافدانۍ کې یې واچوي. ته ودرېږه چې زه یې ور واچوم.
کاکا دا څه دی؟
دغه کثافت په کثافدانۍ کې ور اچوم، چای دغلته خوا کې غورځولي.
کاکا ته مست یې پرېږده، یې کاکا وایي چې کار پاکي یې.
ملامت نه یې، اوس ټول همدا ډول فکر کوي.
کیده یې سخت سړی ده.
لکه چې سترګې دې نه ویني.
وو
لاس دې ماته راکړه چې له سړکه دې تیر کړم.
ته دې خدای خدمتګار ته ګوره، ډول له سړکه تېروي.
قدم سات نه تیریږي.
ساتری خبره نه ده، وایي چې خلک مې وویني او وایي چې ډېر ښه بشر دوست سړی دی.
موږ ټول خلک همدا ډول کارونه کوي.
د ساده زوی
وورورا. لکه چې موټر دې نه چلانېږي.
او ټیله غواړي،
زه به در سره ټیله کوم.
تا هغه سړي ته ګوره.
کوم یو ښه یې؟
هغه چې موټر ټیله کوي. نیکټایي او دریشۍ د وزیران اغوستې او موټر ټیله کول یې د جوالیانو دی.
وایي به چې خلک مې وویني
او وایي چې دغه دې به احساس روک سړی.
ساده دی، مه پسې ګرځه.
وطن همدغه سادهګان وران کړ، په هر څه کې به ځان ښیې.
کاشکې یې دادي موږ بوټان هم پاک کړي وای.
Oh, my God.
او په پای کې مو له یو اماتور کراچیوان سره مرکه درته کړې ده.
او بخه چیز خبریاله یم او غواړم مرکه در سره وکم.
له مرکی ورسته مرستم را سره کوي کنه؟
خبریالان خود مرستی وست نلری، یواز د خلکو غاک تر نور رسوی.
زه سعیدانو.
لومړی د ځان راو پیژنه.
زه سونډی ګل کراچیوان یم.
دغه لاسی کراچی د خپله ده؟
نه، دا مې له ګاونډي نه راوستلې ده.
نو ته خو قرار د ونې سیوري ته په کراچۍ کې ناستې، کار خو پې نه کوې؟
او د کار دپاره مې نه ده راوستلې.
نو د څه لپاره دې راوستلې؟
د دې دپاره مې راوستې چې د خلکو زړه راباندې وسوځي او لږه مرسته راسره وکړي.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې خلک اوس له بېکاره سړي سره مرسته نه کوي، وایي دا ټول تیار خواره دي. زیاتره خلک له کراچیوانانو سره مرسته کوي ځکه چې په کراچیوانانو یې زړه خوږیږي، وایي ټوله ورځ سخت او د ستومانۍ کارونه کوي.
او تا هم د ګاونډي کراچۍ راوستلې او دلته سیوري ته پکې ناستې چې خلک ګمان وکړي له کاره ستړی شوی او دا مدې نیولې ده. تر اوسه چا پیسې در کړی دي؟
نه، یو راتاو شو چې پیسې راکړي، خو یو بل ملګری یې بېرته تاو کړ. وایي مه یې ورکوه چې دا ټاګان دي، پردی کراچۍ ته ناست دي.
یعنې چې اوس مو خلک هم په ټګۍ برګۍ پوه شوي دي.
هو، زموږ به هم کومه بله لاره ورته ولټوو، بېکاره خلک یو، یو چرت به ورته ووهو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکو و نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، رنا هوتک او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دو دے
اخیسته تن سپیچل انتقام ده تگتون که دیده خواره تساتون که دیده خواره نده خوب نده آرام ده وطن بانده ده پام ده
دیوال کے گڑولے یہ بھی پھر لے ان کریزو دستانوں پلاس لی